نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې سبا ته په ډاډ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې روسي ټانکونو ته اوکراین ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د اسلامي افراطي وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ټول امکانات مخې ته پراته دي. په مخکې بشپړ خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې سبا ته په ډاډ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ازادې رادیو ته وویل
د افغانستان خلک قربانی ورکړي. یو بل امتحان د دوی په مخ کې دی چې هغه د شنبه ورځ ده. زما هیله د افغانستان د خلکو نه ده چې پوره ډاډ اطمینان راوځي او په انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
بلخوا د افغان دولت مخالف وسلوالو پر خلکو غږ کړی چې دویم پړاو انتخاباتو کې برخه وانخلي. طالبانو د انتخاباتو د لومړي پړاو د ترسره کېدو مخکې هم افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې ګډون پکې ونکړي، خو بیا وروسته د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي. ډیوډ کامرون پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرو پر مهال د افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې بیدار ولس به په دوهم پړاو کې هم خپل پراخ ګډون سره دغه بهیر کامیاب کړي او خپل نوی ولسمشر به د خپلو رایو په وسیله وټاکي. ټاکل شوی ده چې سبا د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشر انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بیټنګ یا توپوهنې لپاره نوی روزونکی وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې وروسته لړۍ روحت سوی انډي مولز ومنڅو افغان لوبغاړي د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر فرید هوتک ساده رادیو ته د دغه برتانوي روزونکي په اړه وویل مولس په 2015 کال کې د سکاټلند او په 2003 کال کې د کینیا روسونکو هم پاتې شوی. د ټاکل شوی ده چې مولس په 2 ورځو کې کابل ته ولاړ شي او د ملي ټیم د بیټنګ روزنه پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د اسلامي افراطي وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ټول امکانات مخې ته پراته دي. د عراق له حکومت سره مرسته وشي. اوباما زیاته کړه چې عراق د امریکا او نړیوالې ټولنې اضافي مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټلیفون کې د عراق صدر اعظم نوري المالکی ته وویل چې واشنگتن دې ته چمتو دی چې د عراق د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او همکاري ورسره زیات کړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم په القاعده پورې مربوط وسلوالو روانه ونې د عراق دوه مهم ښارونه موصل او تکریت ونیول او د بغداد په خوا ورمخته شول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پرون پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې روسي ټانکونو ته اوکراین ته د ننوتو اجازه ورکړي. د اوکراین د ولسمشر یو ویان پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې پروشینکو وایي دا د منلو نه دي. بل لور ته کرملن وایي چې ولادیمیر پوتین په ټلیفون له پروشینکو سره خبرې کړې دي. د پوتین ویان وویل چې پروشینکو ولسمشر پوتین ته د اوکراین د جنوب ختیځو سیمو د قرارولو پلان تشریح کړ. تر دې مخکې پرون د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین واکوف ویلي چې 3 روسي ټانکونه او یو شمېر نور زغروال ګاډي د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمو ته ننوتی دي چې د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې دي. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوکراین د بهرن په اړه یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین په وینا دغه مسوده کې په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده او د سولې داسې پلان وړاندې شوی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمانې مشري وکړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د مخنیوي هڅې کمزوري دي او اندېښنه ورته لري. د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی ځواکونه له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په یو شمېر ښارونه یې نیولي په جګړه بوختي. او اروپایی ټولنې په کاسوو کې خپل ماموریت چې د عدالت او قانون تامینېدل دي تر 2014 کال پورې تمدید کړ. د اروپایي ټولنې 2000 ډله په 2008 کال کې څو میاشتې وروسته تر دې په کاسوو کې ځای پر ځای شوه چې له سربیا بېله شوه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې پرون وویل چې دغه ماموریت به اوس په تدریجي ډول د کاسوو په قضایي چارو کې له تنفیظي وظیفو ځان راوباسي. د بیان له مخې د اروپایي ټولنې ماموریت به اوس په کاسوو کې د تړونونو د تطبیق او ساتنې په برخه کې د ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز کوي، څو په دغه ډول له سربیا سره د اروپایي ټولنې په منځګړتوب موافقې ته ورسیږي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل ز موږ په ویب پاڼه کې پانلاین ډولم لوستلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په انتخاباتو کې دې لاسوهنه نه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځل به هم د انتخاباتو د بهیر په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل
د دور انتخابات کې زمو ټول تحلیل دا دی چې دوی به تیر ورنه د سربره ناکامي به دوی ډیره وي او د دې لپاره موږ خاص دلایل لرو.
دا ښاغلی نبیل سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه له ټولو خبريالانو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې د سکوت مدار آیات کړي. په دې اړه رپورټرو له دې مهم خبرو چې په کونړ کې د انتخاباتو لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي چیرې چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د وشتل شوو توغندیو د لګیدو رپورټونه خبر شوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسوي د جمهور ریاست په دوهم دور انتخاباتي کمپاینونو کې د کاندیدانو دفترونو په ځینو برخو کې د کمپاینونه په مثبت توګه پر مخ نه دی. دا موضوع هم څېړو که وخت د انتخاباتو په اړه نور رپورټونه هم راخلو. د افغانستان په انتخاباتو کې د پاکستان د مرستې او ملاتړ په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې هم په یو رپورټ کې لرو. له دې مهم خبرو چې واشنگټن د عراق له حکومت سره پر هر راز مرستو غبر کوي. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباحثه. دا د ازادي راډیو د تاسو مخ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سبا په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوري او په غنو خانو کې د فم فصل شری پنځم خبريږي. د مخام لو بیا د سهار په تر وو پوري په همدې چپو د آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. خو وستاسو د ازادي راډیو ته وکی د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو په کلکه وخت چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. کله چې دوري په 14 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لمړنۍ مرحله سره ورسیده، یو شمېر کاندیدانو شکایت وکړ چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتي مرکزونو پټي ساحې ته چې 100 متره ټاکل شوی دی نه وتی دي. په دې اړه به د احمد شیبر شمتو کړی ریپورت واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امنیتي چارواکو وغوښتل چې سبا په انتخاباتو کې خپله بی‌طرفي وساتي. حامد کرزی د ویډیو کانفرنس لاله لري د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره په خبرو کې امنیتی ځواکونه مخاطب کړل او ویل
په تمامي ادارات حکومت په خصوص نهادهای امنیتی
ټول حکومتي ادارو ته په ځانګړي ډول امنیتی ادارو ته په ټینګار سره لارښوونه کوم چې د انتخاباتو په چارو کې هیڅ راس مداخله ونه کړي.
امور انتخاباتي اجتناب ورسره.
ولسمشر کرزی بیا د وسلوالو ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې امنیت ښه تضمین کړی وو. د انتخاباتو لمړی پړاو د عمل پښپړه سمو چې شاوخوا 2 میلیون افغانانو رای ورکړي. حامد کرزی رای ورکوونکو هم وستایل او ویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لاري نړیوالو ته ثابت کړ چې دوی د خپل هیواد پر مختګ او ثبات د دیموکراتیکو اصولو پر بنسټ غواړي. افغان ولسمشر بیا له ټولو افغانانو وغوښتل چې دا ځل هم په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
شنبه به موږ ټول انتخاباتي مراکز ته ورځو او د خپل خوشي کاندید ته رائے ورکو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ د لا پیاوړتیا او ټینګتیا لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د شنبه ورځ د افغانستان راتلونکي ټاکي. حامد کرزی زیاته کړه که د دواړو کاندیدانو په منځ کې هر یو بریالی شي، هغه د دې خاورې بچی دی او موږ او تاسو به د هغه ملاتړ کوو او تایید به یې کوو. د پنځشنبه په ورځ چې کله ولسمشر کرزی د ویډیو کانفرنس لاري د وسلوالو ځواکونو له چارواکو سره شغیده د وسلوالو ځواکونو درستی سوال د نورو پاسازي توپ ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په ورځ به د 40م نمبر فرمان بشپړ پلی کړي. د ولسمشر د 40م نمبر فرمان لمخې باید وسلوال ځواکونه په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي او خپل بی طرفي خوندي کړي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځل به هم د انتخاباتو د بهیر په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفانو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له ناکامۍ سره مخ شي. ښاغلی نبیل چې له ازادي راډیو سره یې په یوې مرکې کې خبرې کولې د ویل چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفانو ناکامي د دوی او د دوی د ملاتړ کوونکو ترمنځ شدید اختلافات سیږولې چې په نورستان کې د ځینو طالب قمندانانو ادامولې څرګندې بیلګې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې امنیتي دارو د دویم دور انتخاباتو د امنیت لپاره څه ډول تدابیر نیولي څو دغه کړیو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو مخه ونیول شي. ښاغلی نبیل ویل
تیر انتخابات کې ترکستان او طالبان او د غوی خوخوی د دویلند خط اخوته ډیر زیات تلاش وکړ. انتخابات مختل کې اما د افغانستان د ولس په همت باندې د امنیتي ځواکونو په همت باندې دوی ټول پلان نشان شو. طالبان او د دوی پامیان او چغه پاکستان استخباراتي کړی دي. د دې وضعیت په لیدلو باندې فوق العاده ډیر زیات ورخطا شول او زموږ معلومات په اساس باندې دوی په یو شتم د حمل باندې کوچلاخ منطقه کې چې بغي کې د ایسای پوشی مامورین هم ناست وو د رهبری په سطح خپل ناکامي هلته بحث به وکړ او د مغه په اساس باندې دوی مابین کې ډیر تنشون هم را لاله توی داد قماندانانی حتی ونیول شول برطرف شول و داد پاکستان دخورا یا کرهی دخورا دوی تا یا سرزنش شول. دی دور انتخابات که زمو چول تحلیل داده چه دوی به تیر وار نه داسر به ناکامی بده دوی دیره وی او دی دید پار من خواست دلائل دارو برالوی دی چه امنیتی ارگان نه دیر خط تجارب حاصل کړی دی. د تیر انتخاباتو نه هغه ظوفونه او خلاوی چې وی په هغې باندې کار شوی دی. بل دلیل دا چې د خلکو ګډون دا وښودله چې خلک نور طالب نه غواړي او ترور وحشت نه غواړي. دا ډېر مهم دلیل دی. دریم دلیل دوی د تیر دور انتخاباتو ته د څو میاشتو تیاری نیولې وه. کولی شي چې یو کال دوی تیاری نیولې وه اما دې دور کې یو خو وخت و زمان دوی ته کم وه. بل مهم دلیل عمده دلیل دا دی چې د دوی خپله د طالبانو په رهبرۍ په سطح باندې ډېر سخت اختلافات را پیدا شوي دي. او تاسو خبرې د ذاکر قیوم د ډلې او د اختر منصور د ډلې همدارقم یو تعداد مهم اعضاو په حقیقت باندې پوه شوي دي. هغوی د سولې طرفدار دي او یا حداقل که د ډاره د پاکستان یا د بعض ایسای د حالا قاتل د وهم او ډار نه دوی د سولې آواز نشي اخیستی اما په زړه کې نور نه غواړي چې د مشکلات په وطن کې دوام وکړي.
د افغان حکومت سره یو تحلیل چې د ډیورند له پولې اخوانه کوم راکټي حملې چې کېږي دغه حمله هدف هم دی خود لري چې د جمهور ریاست د دوم دور د انتخاباتو ګډوډول دي. خپل د ملي امنیت تحلیل څه دی چې ولې دغه حلقات غواړي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي؟ دینس دي څه هدف ترلاسه کول غواړي؟
دوی مختلف اهداف لري. په دې کې دوی غواړي چې زموږ په تحلیل باندې آینده حکومت هر حکومت چې راځي هغه مختلف دلایل ته فشار لاندې ونیسي او پشت پیش دوی وضعیت دومره کړکیچن کړي چې کچيري هغه نوې حکومت د سولې غږ کوي دوی نور زیات چنې ویلی شي چې بیا طالبانو ته یو سهم ورکړل شي. او د آخر خبرې تاسو به هم اورېدلی وي د سرتاج عزیز مشاور امنیتي ملي د پاکستان چې هغې ویلي چې طالبانو ته باید بعضې ولایتونه ورکړل شي. بعض دا ټولې حل ځلې موږ د دې په خاطر بولو چې مختلف اهداف دوی تعقیبوي.
نبل صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې په د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو له کبله په طالبانو کې شدید اختلافات رامنځته شوي او د پټمخو طالبانو یوه ډله پیدا شوه ده چې دوی ځینې قماندانان اعدام هم کړل په نورستان کې. اوس دا ویل کېږي چې دغه شانې یوه ډله په غزنی کې هم پیدا شوې ده او ځینې طالبان بې وسلې کړي دي ځینې بندیان کړي دي. ستاسو تحلیل د دغه ډلې نه څوک دا کومه ډله ده؟
په نورستان یا کامدیش کې زیاتره د لشکر طیبه ډله چې دغه پر اس کې په نام د شکیل احمد یو څوک چې د ګجرات پنجاب د دغه پر اس کې دی او وړي چې په دې رقم یو ترس او روب وحشت ایجاد کړي او نورو ولایتو کې دا رقم ډلې دي څوک په نام د محافظ فدایان اسلام ورته وایي څوک. اما مستقیما د پاکستان د استخباراتو د بعضو کړیو وابسته کړی دي چې دوی غواړي په دې رقم ترس وحشت ایجاد کړي. نو دا دلته هغه طالبان چې ځان افغان بولي دغه وظیفه ده چې اوس باید دوی په دیوانه پوه شوي وي چې پردی کارت نیموش پر پورې ده. دوی تر ډیره وخته د دوی په زانګو کې زنګېدل، اما کله چې دوی اهداف ورته تطبیق نه کړل یا ترلاسه نه کړل اوس په دوی باندې مستقیما دوی حملې کوي.
په اوسنۍ وضع کې ستاسو تحلیل څه دی؟ د دوی فعالیتونه څومره زیات خطرناک دي په افغانستان کې؟
داسې دوی تر اوسه خپل هویت پټ ساتلی په دوه درې موارد کې، اما دوی هویت اوس افشا کی خلق ده و د افغانستان خلق متاثر دیلی دی په هر جامعه کې چې وی چاغه راشي د دوی په منطقه کې لرقم عمل سره کې د مقابل کې وداري. نو مو په دې باندې مطمئن یو چې دا داله به ډیر زر د افغانستان اور کې شي.
نبیل صاحب، تاسو د خپل تدابیر او یادونه کوئ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه غواخونو مخنیوي وکړي او خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي، سو دوی کولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي او راتلونکي ځای موټاکي. که تاسو یو ځنګړ پیغام خلکو ته ولرئ، نو څه پیغام به وستاسو؟
زه وړاندې پیغام لاندو ټکو کې یو پیغام د افغانستان خلکو ته ده. د افغانستان خلک قربانۍ ورکړي، یو بل امتحان د دوی په مخ کې دی چې هغه د شنبه ورځ ده. نو دا د افغانستان لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. زما هیله د افغانستان د خلکو نه داده چې پوره ډاډ اطمینان راوځي او په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. بل پیغام طالبانو ته، هغه څوک چې دوی د خپل خلکو د وژل لپاره مذهب شوي دي، دوی ته اوس دا باید ثابته شوي چې دوی مشران د دوی لاندې کرښې خود د استخباراتي کړۍ په غېږ کې هلته ژوند کوي، اولادونه یې مکتب ته ځي، ژوند لري، اما دوی رالیږي د خپل خلکو د وژلو لپاره. او دا باید اوس دوی ته ثابته شوي چې هر مشر د دوی چې نافرماني کړي هغه یا وژل شوی او یا بندي شوی. دوی غټ ثبوت باید دوی نور ونه لري چې دوی غولې دلی. دوی باید هغه زموږ تاسو په عامیانه اصطلاح خپل سر په ګریوان کې کې چې څه وخته پورې به دوی هلته د هغوی خلکو په خوله باندې خپل کلیوال، خپل مشر، خپل کشر، خپل عالم د دین وژني. نو دا دم پیغام. بل پیغام امنیتي ځواکونه ته دی، په هر ځای کې چې دوی ویني چې یو څوک امنیت خلالوي دغه مخنیوی وکړي او خپله بېطرفي حفظ کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې امر رپورټ لرو. البته اوس پیدا دونه کوچې دا د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل سره ځانګړې مرکه وه چې تاسو واورېده. د انتخاباتو لپاره په امنیتي چمتووالي څرګندونې کولې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له ټولو خبریالانو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې د سکوت موده رعایت کړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو پر ټولو خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو تاکید وکړ چې د انتخاباتو لپاره د سکوت اعلان شوې موده په پام کې ونیسي او په دې موده کې د کاندیدانو په ګټه او یازیان خبرونه نه کوي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنځمې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د هیواد خبریالان او د رسنیو کارکونکو باید د انتخاباتو په پروسه کې د ژورنالیزم ټول اصول په پام کې ونیسي.
از همکاران ما در سرتاسر افغانستان تقاضا میکنیم.
په ټول هیواد کې لغپلو همکارانو هیله کوو چې د انتخاباتو د کمیسون د لارښوونې سره سم دي د انتخاباتو لپاره د سکوت وځ شوی موده مراد کړي. خبریالان باید په دې موده کې د کوم کاندید په ګټه یا زیان فعالیت ونه کړي. که دې اصل ته پام ونه شي، سرغړونکي سره قانوني چلند کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه په ورځ اعلان کړ چې د پنځ شنبه او جمعه ورځې د انتخاباتو د پروسې د سکوت دوره او کاندیدان نشي کولای چې په دې ورځو کې کمپاینونه وکړي. د کمیسیون پر رسنیو هم تاکید کړی چې په دې ورځو کې د کاندیدانو په ګټه یا زیان خپرونې ونه کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر توحیدی وویل د دې لپاره چې د افغانستان خلک او نړیوال د انتخاباتو له بهیره خبر شي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ته پکار ده چې په انتخاباتي مرکزونو او د رای واچونې په محلونو کې له خبریالانو سره مرستې وکړي. د وویل د خبریالانو لپاره ډیره مهمه ده چې د دې بهیر خبرونه، راپورونه، مرکې، عکسونه او داسې نور چمتو او خپاره کړي. خاغلی توحیدی ورته غوښتنه له امنیتي منصوبینو هم وکړه.
تقاضای ما این است اصلا موظفینی که در مراکز رایدهی و محلات رایدهی هستند که
برای امنیتی موظفینو څخه چې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې دی هیله کوي چې خبریالانو ته دا زمينه برابر کړي چې د انتخاباتو په اړه مستند خبرونه او راپورونه تیار کړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د شنبه په ورځ په ټول هیواد کې کیږي. سیاسی سیډون کې اومدنی ټولنه وای چې خبري اعلان د انتخاباتو د پروسې خسارون کړي او باید په دې بهیر کې خپل کارونه منظم او په پوره بی طرفۍ سره ترسره کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له ټولو خبریالانو غوښتي چې د سکوت دورې مراد کړي. بلخوا د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ویلي په دویم دور انتخاباتو کې ټولې ښکېلې خواوې باید د انتخاباتو شفافیت ته ډېر پام وکړي. له کابل پرې د نسیم شفق راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي ډډه او د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي. د دې پلاوی رئیس تیجس برمن وایي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې باید د خلکو رایې ته درناوی او په بېطرفۍ سره د درغلیو مخه ونیول شي. ښاغلی برمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په انتخاباتو کې هر ډول درغلۍ د انتخاباتو ډیموکراتیک پروسه له ګواښ او ستونزې سره مخامخ کوي. دای وی په دویم دور انتخاباتو کې زه له ټولو شامل خواونه غواړم چې رای ورکوونکو ته درناوی وکړي او پریږدي چې هغوی خپله غوښتنه عملي کړي. درغلۍ د زور خبرې او بل داسې اقدام چې د انتخاباتو نتیجه غیر شفافه کړي د منلو وړ نه دی او د واک د سوله ییز لیږد بهیر له خطر سره مخامخ کوي. اروپایی ټولنې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د سارنې لپاره آتش پیته تنه سارونکي د هیواد ته استولې دي. دوی وایي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې په تیره په کابل، هرات او مزار شریف کې د انتخاباتو پروسه څاري. د اروپایی ټولنې سارونکي پلاوی تاییدوي چې په لومړي دور انتخاباتو کې درغلۍ، سرغړونې او مداخلې موجودې وي او په دې دور کې باید مخه ونیول شي. د دې پلاوی مشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هلو ځلو په دویم دور انتخاباتو کې د ښځو ګډون لا پراخ شي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم څرګنده کړي چې باید دویم دور انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي ترڅو د ښځو په ګډون د خلکو د رایو پر اساس حق حقدار ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د لومړي دور انتخاباتو په مقایسه دویم پړاو ته تخنیکي او لوجستیکي تدابیر ډیر شوي او هیله څرګنده کړي چې دا ځل په انتخاباتو کې درغلۍ او لاسوهنې ونه شي. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو له بهیر څخه به څه باندې 300,000 کورنی او بهرني سارونکي د دې هیواد په ټولو برخو کې څارنه وکړي.
مثبت فکر وکړي او نوماندان نه د هغوی د نیمګړتیاو له مخې بلکې د هغوی د ښېګړو له مخې پرتله کړي.
دا وتلی افغان سندرغاړي فرهاد دریا پیغامو د انتخاباتو په اړه چې تاسو واوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیدل په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا نښه ده او موږ په دې ستره لاسته راوړنه د افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي وایو او ملاتړ کوو. په دې اړه لپاره خبره د زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو گاونډي اورور هیواد په توګه پاکستان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او په سولې زتوګه د واک د انتقال د پروسې ملاتړ کوي او په دې لار کې افغان او افغان دولت سره خپل مرستو او هلو ځلو ترجمن دی. ټاکل شوی دا چې د جون په 14 نیټه په افغانستان کې د هیواد د ولسمشري ټاکنو دویم پړاو لپاره ټاکنې ترسره شي چې په کده لومړی پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیالي ده. دا وزارت همدارز وایي مونږ هیله لرو چې افغان ولس په د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د لومړی پړاو سیر په دویم پړاو کې هم په پراخه کچه درایا چونې مرکزونو ته ولاړ شي او له دې لارې بخبر راتلونکو برخلیک په خپل اوټا کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنځمه پرس په یو خبرې شوی خبر پانه کې همداراز ویلي د جون په 14 نیټه به افغان ولسپدی وي واد کې خپل راتلونکو ولسمشر ټاکی. لکه څنګه چې موږ په خوا هم پر دې خبرې ټینګار کړي چې دا ټاکنې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده. نو له همدې امله موږ افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي وایو او د مرستو ډاډ ورکو. که څه هم افغان دولت په ورستوي کې د افغانستان په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته سیرمه د کونړ ولایت په بیلابیل سیمو کې د پاکستان له خاورې څخه د وشتل شو توغندوی پاړه وای چې دا هیواد واړی په افغانستان کې ټاکنې له ګډوډۍ سره مخ کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې هیواد د اپریل په 15 نیټه د افغان ولسمشري ټاکنو د لومړی پړاو په سیر د دویم پړاو پوګدو کې هم پر پاک افغان پوله امنیت لا سخت کړي او د همدې هدف لپاره د ګډي پولي پوګدو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي سو د غیر قانوني تګ راتګ مخاونی سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 800 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورن کرخې په نامه یادیږي. د دې کرخې په اوږدو کې د پاکستان خواته په قبایلي سیمو کې دا مهال د پاکستانی وسلوالو طالبانو د القاعدی او حقانی شبکې د غړو او نورو کورنیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځای افغانستان ته وړي او تروریستي بریدونه ترسره کوي. یاد دی وی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ټاکنو پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د امنیت د ټینګولو خبره تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. او د دې سازمان د سرمنشي استادی یان کوبیش د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د جوزا په 14 نیټه د انتخاباتو پر ورځ د اړتیا په صورت کې له افغان چارواکو سره مرسته وکړي.
دوستانو بلخوا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅ مشر نواب خیربخش مړی پرون مازیګر د زرګونو پلویانو په ماتم او د بلوچستان د خپلواکۍ په نارو کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه د بارکوال میخیل غ رپورټ او روچې له کوټې راستولې.
نواب خیربخش مړی د خپل عمر یواځینی هغه ملتپال سیاستوالو چې له تیرو شاوخوا 40 کلونه یې پارلماني سیاست پرې ایښی وو او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره یې مبارزه کوله. د پنځشنبې په ورځ د کوټې په حاکي لوبغالي کې زرګونه کسان چې اکثره ځوانان او د فکر پلویانو د نواب خیربخش جنازې ته راغلي وو. کله چې د مړی راوړل سو پلویانو یې د هغه د مشر زوی جنګیز خان مري چې د بلوچستان ایالتي وزیر او د مسلم لیګ نواز ګوند غړی دی په خلاف شعارونه ورکړل او د هغه له خوښې پرته یې د نواب خیربخش بوت په هغه بیرغ کې ونغښت چې خپلواکي غوښتونکو سازمانونه د آزاد بلوچستان بیرغ بولي. قهرجنو پلویانو یې چې پیغلې هم پکې شاملې وې داسې شعارونه ورکول. د نواب خیربخش مشر زوی جنگیز خان مری غوښتل چې د پلار مړی په خپل پلارنۍ هدیره کې د کوهلو په کاهان نومې ځای کې خاورو ته وسپاري. خو زرګونو پلویانو یې د جلاوطن زوی هیربیار مری په لارښوونه پر دې ټینګار وکړ چې د هغه مړی د کوټې ښار جنوب لویدیځ لور ته د هزارګنجې سیمې د نوي کاهان نومې ځای په هدیره کې خاورو ته وسپاري چې د دوی په وینا اکثر پکې هغه کسان شخ دي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو هدفي وژنو او شکنجو کې وژل شوي دي. یوې مېرمنې چې د جنازې په مراسمو کې شریکه وه د نواب خیربخش په اړه وویل:
میر جنگیز چې دی دا فکری زوی نه دی، فکری اولاد موږ یو بلوچان. تقریبا تمام بلوچ باندې تورش پسو د موږ رایبر هو، د موږ ته یو لار از دکې موږ د په نقش قدم باندې روان یو. که موږ وایم دیو مرګ پورې د میشن مختبه ایو او هغه سوچ به ژوندې یو ان شاء الله.
د جنازې په مراسمو کې شریکی وځوان مقبول بلوچ چې وای د بی ان وی یا د بلوچو د قومي ژغ سازمان ویان دی راته وویل چې نواب خیربخش د دوی فکری لار شو دو او دوی به هیڅ کله د هغه لار پرې نشدي چې وای هغه بلوچ قوم ته پر خپل خاوره او وسایلو د بشپړې واکمنۍ د ترلاسه کولو مبارزه ده. مقبول بلوچ تور لګوي چې نواب خیربخش له ناروغۍ نه بلکې په زهرجنو درملو وژل شوی دی. موږ داسې فکر کوو چې نواب مری په طبي مرګ نه دی مړ شوی، دا د دښمن یوه دسیسه ده. څه ډول چې په نړیواله کچه د یاسر عرفات معاینات وسول او ثابته سول چې هغه په زهرجنو درملو وژل شوی دی، کټ مټ زموږ د تحریک له مشر سره هم همداسې وسول. هغه چې ناروغ یوه اونۍ پر روغتون کې داخل و، حکومت بیلابیلې پلمې وکړې، بهر ته د درملنې لپاره یې اجازه ورنه کړه. دا د هغه د وژلو یوه طریقه وه. د بلوچستان نېشنل ګوند له یو مشر غلام نبی مری څخه مې وپوښتل چې آیا په بلوچستان کې به د نواب خیربخش مری تر مړینې وروسته د ازادۍ غوښتنې تحریک اغېزمن سي او جلاوطنه بلوچ مشران به له پاکستان سره مذاکراتو ته غاړه کېږدي که څنګه. دی وایي
د نواب صاحب یو داسې یو وخت باندې د تلل دا د دې سیمې دپاره د دې تحریک دپاره ډېر غټ نقصان دی. بل خبر دا هم دی که نواب صاحب جسمانی په حواله کې دلته موجود نه دی، لیکن نظریاتي په حواله کې فکری دی چې دی ډیر لکاو داسې انسانان جوړ کړي دي چې هغه خلک د دې په فکر باندې هغه مبارزه به دوی به مخته وړي. بلوڅ ولس چې دی کم نوی نسل چې دی دوی ډیر میچور دي او بلوچستان د خپل وطن د خپل خاورې د دې بحفاظت بکی او د نواب صاحب هغه کم ارمان چې یو غټ ارمان و دی لرله هغه ارمان به دوی پوره کړي.
نواب خیربخش مری په 1928 میلادي کال کې د بلوچستان د کوهلو په کاهان نومې ځای کې زوړ کړی وو او د جون پر 10 نیټه یې د شپږ اتیا کلنۍ په عمر د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې سا ورکړه.
و موریدل چې د بلوچستان د خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر نواب خیربخش مری مړی پرون مازیګر د زرګونو پلویانو په ماتم او د بلوچستان د خپلواکۍ په شعارونو خاورو ته وسپارل شو. واشنگټن د عراق له حکومت سره په هر راز مرستو غبر کې څو افراطي مسلمانانو د پرمختګ مخه په سیمه کې ونیول شي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر وایي له عراق سره هر راز مرسته ممکنه ده څو د افراطي مسلمانو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي، خو بارک اوباما څرګنده کړه چې امریکا غواړي لومړی ډاډه شي چې جهادیان په سیمه کې څه کوي. عراق نور مرستې ته اړتیا لري. دغه هیواد سنوز نور مرستو ته اړ دی او د نړیوالې ټولنې نور مرستو ته محتاج دی. د همدې لپاره زما ټیم څلر ویټ ساعته پر دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې موږ په څه ډول له دوی سره ډېرې اغېزمنې مرستې کولی شو. هر څه ممکن دي چې وی کړو او موږ غواړو چې ډاډه شو چې دا جهادیان په عراق یا سوریه کې د دایمي پښو لګولو په لټه کې نه وي. په القاعده پورې مربوط د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالو روانه اونۍ د عراق دوهم ستر ښار موصل ونیو، بیا یې د تکریت ښار لاندې کړ او د بغداد په لور مخته ولاړل. د پولې پورې غاړه یې د سوریې په شمال کې یو شمېر سیمې هم نیولې دي او ویلې دي چې دواړو خواوو ته به اسلامي دولت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د عراق وضعیت استراري وباله او وی ویل چې د یاغیانو پرمختګ د بغداد حکومت ته د خطر زنګ دی. یو شمېر لنډمهاله شیان شته چې باید پوځیان یې ترسره کړي او زموږ د ملي امنیت ډله پر دغو ټولو امکاناتو غور کوي، خو په عین وخت کې د عراق د حکومت لپاره د راویشېدو یو زنګ دی او باید سیاسي اړخ هم ولري. تر دې مخکې د امریکا د استازیو د جرګې رئیس جان بوهینر پر ولسمشر اوباما انتقاد کړی و او ویلی و چې کله په عراق کې وضعیت خرابېده د یوه سترګه خوب کاوه.
او سم یو ار بیا دا مهمه خبرونه سرټکی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې سبا ته په ډاډ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د اسلامي افراطي وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ټول امکانات مخې ته پراته دي څو د عراق له حکومت سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض کړی چې روسي ټانکونو ته یې اوکراین ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوکراین د بحران په اړه یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې ده چې په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبريږي. د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفه د اشنا رادیو خبرونه هم اوریدلی شئ. اوس د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی راځو. زموږ ونیز ډرامې ته یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع له نسیم شفق سره بحث مه هیروي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غږونه ډرامې په دې برخه کې به د کلی د ځوانانو د هغو هڅو خبر شي چې د دوه کلیو د یووالي او په یو خبره د سلا کولو لپاره تر سره کوي. دا تاسو او دا هم درامه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. الله سونه پورته کوي ورونو. یا الله زمون ټول عبادت په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي.
آمين
آمين.
یا الله ټول افغانان د سولې پلویان او په اتفاق کې.
آمين
یا رب العالمین.
جميله ته تبوري زه دې بدمش خو ته وایې کنه چې ملاصب د جماعت نه وزي.
خوایم ته تک صبر وکړه کنه.
خدای دادا جمیل په خپل کار پوهیږي. صبر چې ورته دا نور کړي وال لاړ شي.
هو ولی جان خوایي اوس خو یوازې راغلی و چې مولوي صاحب سره مشوره وکړو.
عبادت مو قبول شه ځوانانو.
خیر اوسئ ملا صاحب.
خیر اوسئ.
څنګه ناست یې
ملا صاحب؟ د جمیل د سر لکارو.
جمیل وراره الله دې خیر کړي. څنګه خبره ده
ملا صاحب؟ لا دې کیسو خو تاسو هم خبري چې له انتخاباتو وروسته زموږ د کلي او پوری کلی ترمنځ یو څه درز پیدا شوی او دغه درز ورځ په ورځ زیاتیږي.
او جمیل خبر یم خو تر اوسه نه بند جوړ شوی نه سړک، او چې جوړ شي خو دواړه د خیر کارونه دي.
ما تیره جمعه په دې اړه خبرې وکړې.
ملا صاحب، تاسو به د اسلام او د پورې کلي د یو اوسیدونکي جمعه ګل تر منځ له شخړې خبر یاست؟
یو څه مې اورېدلی دي.
ملا صاحب، له همدې وجې خو اوس د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته لا نړو درته تم شو چې تاسو هم لا راسره وتړئ چې د کلي تر منځ دا نفاق ورک کړو.
جمیله وراره، د علماو خو اصلي وظیفه دا د خیر لټول او د خیر بیانول دي. د خیر سرچشمه همدا زموږ مبارک دین دی، ولې به در سره ملا نه تړو؟
او ملا صاحب، زه د بدمشه مونږ ویل چې یوه جرګه به جوړه کړو او بیا به تاسو هم په دې جرګه کې خبرې وکړئ.
ښه خبره ده، ګورئ په جرګه کې به زم یم، خو داسې کسان هم ورته راوغواړئ چې دا شخړه د تل لپاره ختمولی شي.
هو مولوی صاحب،
او که د شخړې زړی له منځه لاړ نه شي، سبا چې سړک جوړیږي یا بند جوړیږي دا شخړه بیا را پیدا کېدای شي.
هو ملا صاحب، ګل خبره مو وکړه چې د شخړو او ټکرونو نوغي او زړی له منځه لاړ نه شي، یو وخت بیا سر راوچتوي.
نو ملا صاحب، اوس دا کوټګر به څوک وي چې زړه د بدمشه دا شخړې ایسته له منځه ورکې کړي؟
خدای داده بچو، الله جل جلاله مو دې له خپل قهره وساتي. چا ته به کوټګر او جادوګر نه وایو، خو پام مې چې دا نوی وکیل را وغواړئ.
ښه، نوی کامیاب شوی وکیل اکرام الله یادوي.
ښه وکیل صاحب اکرام الله خانه، غوښتل مې د مبارکۍ لپاره درته ټلیفون وکړم خو مناسب وخت مې ونه موند.
نه ده ملامت او راځه دلته کینو، چای به موس راوړي، راځه دې کار باندې به کینو.
نو وکیل صاحب، ځکه په دې شین سار کې دیرې ته درته راغلم.
کار دې وکړ، خو ما ویل چې اوس ونه وایې چې ټلیفون ته دې ځواب ونه وایو، ځکه ما له ځان سره فیصله کړې چې هغه وکیل به نه یم چې د خپلو خلکو نه د ځان پټولو لپاره ټلیفون نه جګوي.
په دې خو باور لرم وکیل صاحب، ځکه چې خلکو په تاسو دونه باور کوو، خدا وړتیا به یې درکې لیدله.
هو دا در سره منم، همداسې ده.
ماشاءالله تاسو هم خیرایي واخیستې او ډېر ښه کمپاین هم وکړو. اوس خو لازوانی 15 کاله د خلکو د خدمت لپاره دونه وخت نه دی، بل ځل به یې وکټي له خیره.
کور مو ودان وکیل صاحب.
صحیح ده، په دې هم خوشحاله شوم چې جمیل دې له ځانه سره راوستی دی. دی مې لیدلی نه و، خو چا ویل چې د اکرم خان د کلي یو تکړه ځوان دی.
هو دی، ماشاءالله تکړه ځوان دی.
د ده او د ده د ملګرو په اړه مې اورېدلی و، خو ده ستا لپاره کمپاین کوو، نو ماته مناسبه ښکاره نه شوه چې ارتباط ورسره وساتم.
مننه، درانه خلک همداسې درانه فکرونه لري.
خو وکیل صاحب، له دې وروسته موږ پخپله غواړو چې له تاسو سره ارتباط ولرو.
موکلین مې تاسو به زما له حاله خبر یاست، زه به ستاسو او اوس که مې د خپل د کلي له حاله هم خبر کړئ بده به نه وي.
وکیل صاحب، له انتخاباتو وروسته زموږ د کلي او د پورې ملک ستار د کلي تر منځ یو څه ټکر را پیدا شوی دی.
الله دې نه کړي ټکر مو پسې شي را پیدا شوی.
په هغې سروې چې تاسو د ملک ستار د کلي د سړک لپاره وکړه.
هغه خو یوازې ما ځان ته معلومات کوو، که چېرته له چا سره خبرې کوم نو لږ معلومات باید ولرم.
خو زموږ کلیوال داسې انګیري چې تاسو هغه جوړوئ او زموږ بند ته لومړیتوب نه ورکوئ.
ګوره، د افغانستان د دولت د پالیسي له مخې د پروژو ټاکنه د خلکو په خوښه او ګډون باندې کیږي. نه پوهیږم ځینې خلک ولې داسې فکر کوي چې نور به هر څه واخلي او موږ به پاتې شو.
اوس خبره دا ده چې تاسو باید خلکو ته دا خبره روښانه کړئ او ترې وغواړئ چې په شریکه یوه پروژه وټاکي او بیا تاسو کوشش وکړئ چې دا مشکل تر مقاماتو ورسوئ.
وکیل صاحب، دوی نن ماسپښین یو جرګه رابللې ده.
جمیله، دې جرګې ته به در شم، خو بیا چې داسې جرګې جوړوئ لږ له وخته خبر راکوئ. سمه ده؟
بیخي سمه ده وکیل صاحب، په سترګو.
لخته بیبی، لکه چې زمون کوششونو کار ونه کړ.
ولی کوم کوششونو؟
هغه پوسړو چې مو د جنکو مکتب مانه.
وای څنګه به نن سبا کې ګل شي؟ ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي. نه چې کوششونه وکړو خامخا به یو څه ترې جوړېږي. بخیره
هو که نه، نږدې دې مونږ پرې ډبه ولي وو او ته یې لا سر کې سرې غوټۍ وې.
ښه زرمینې، تا ته چې د میړه په کار و د همدې مکتب په خبره وه.
هو شفیقي ورینداري، تا خو لکه چورته نه دي ویلي.
ما ویل هسې راته غوسه کېږي، څه فایده؟ ګوره چې فقې خورې خپله واده دې نه ده پر ځای کړې کنه، خو که خدای کوله زموږ کوششونه به یو ځای ته ورسي.
ما خور ته ښه په جګو سترګو وویل او راسره منلی هم ده.
ګوره خبر یاستی چې نن د دواړو کلیو تر منځ جرګه ده؟
اوس مو جرګې ته وربلی که څه؟
نه نه جرګې ته مو نه وربلم، خو زموږ د ټولو آخري کوشش پاتې دی.
ښه نو لکه چې یو کوشش بل غواړي. ها
هو سړی چې جرګې ته تلل همدغه وخت کې ورته ښې پاکې جامې ور واغوندې او بوټونه یې ښه ورته رنګ کوي.
ها نو
هو پګړۍ ور په سر کوي، شمله یې ښه ور اوچته کوي. او هو ورته ووایي چې بې د نجونو د مکتبه رانه شئ.
خورې زه خو ورته دا نه شم ویلی، بس دی.
خو بیا ورته پګړۍ ما ور په سر وه.
ښه پګړۍ به په سر کړي، شمله به لوړه نیغه به وتړي، آخر به خبره میمونه ونی.
نو دومره کمزوری کیږی ما، تاسې مې یو قوت لرئ خو هغه قوت وپیژنئ.
ښه نو اوس مو منګي زر سر په اوږه کوئ او کورونو ته لاړی شئ چې سړی جرګې ته تیار کړو.
او د زرمینې خور غوندې په کمزورۍ تیار نه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. الله رب العزة فرمائي جخبل چاري پخبل منزي مشوري سر سر ترسوي. گرانو مسلمان ورونو دير دو شكر زايده چنن دلوي الله جل على شانه حكم پر زاي كو او پو مشوري خبل چاري تر سر كولو تا راتول شويو.
محترم ورونو ډیر خوشاله یو چې زموږ نوی وکیل صاحب اکرام الله خان هم په دې جرګه کې زموږ میلمه دی، او زموږ بل محترم ورور او د انتخاباتو کاندید سعید هم را سره دی.
وکیل صاحب او سعید خان دواړه په خیر راغلی.
خیر آباد اوسئ. آباد اوسئ.
موږ ملک ساتار او د ده د کلي نورو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو.
تاسې آباد اوسئ. خو دا جرګه لکه څنګه چې وینې د سیند په غاړه ده، او دا سیند د دواړو کلیو شریک دی، نو ځکه زم تاسو ته ښه راغلاست وایم.
ښه خبره یې وکړه.
خاورونو خبره دا ده چې ما یوازې ځان ته د معلوماتو لپاره څو کسه انجینران راولېږل چې یوازې دا معلوم کړي چې د ملک ستار کلي ته سړک په کومه لاره تللی شي او څومره لګښت ترې راځي.
وکیل صاحب، او له همدې نه زموږ د ګاونډي کلي لویه ستونزه جوړه کړه.
دا خو ستونزه وه که نه وای وکیل صاحب، ولې زموږ د نړېدلي بند لګښت نه معلومه وو چې د سړک یې معلومه وو؟
رایه مو چاته ورکړې ده او کار له چا نه غواړې؟ عجیبه ده، تاسو څنګه زموږ له وکیل نه د کار تمه کوئ؟ ها
نه ملک صاحب ستار خان، دا خبره او دا فکر د سب نه دی. ما ته که چا رایه راکړې وي او که نه وي، زه د دې ټولې سیمې وکیل یم. بله خبره دا ده چې ما ته دا نه ده معلومه چې ما ته چا رایه راکړې ده. زه د یو کس په رایه نه یم بریالی شوی چې زه به یوازې د هغه خدمت کوم. دا ټول زما ولس دی او ما ته یو ډول ښکاري.
وکیل صاحب، یو ډول درته ښکاري؟ اوس زموږ سرک پرېږدي او د دوی بند جوړوي. ها
نه ملک صاحب ستار خان، اوس به داسې کار ته ملا تړو چې خیر دواړو کلیو ته ورسي.
نو داسې به څه کار وي؟ ها
زه خو وایم چې دا کلینیک به ښه وي، د نجونو مکتب ته څه ضرورت دی؟ ګورې ورونو، زه مو پورایه بریالی کړی یم، دلته به هم پرېکړه پورایه وکړو.
ګورئ تاسو نه د نجونو مکتب لرئ او نه کلینیک، نو که دلته درته یو مکتب جوړ شي هم به د دواړو کلیو نجونې پکې سبق وایي، او که کلینیک جوړ شي هم دواړه کلي به ترې ګټه اخلي.
ښه، هغه څوک چې غواړي چې د نجونو مکتب جوړ شي لاسونه دې پورته کړي. ماشاءالله ماشاءالله، یعنې ډېری مو د نجونو مکتب غواړئ؟
بس چې دیو مکتب غواړي زه په دې جرګه کې نه یم.
اکرم خان کاکا چیرته لاړې؟
بس لاړم نو.
خدای دادا خدای دادا، خان کاکا خو لاړه.
پرېدی چې لاړ شي، چې مکتب جوړ شي پخپله را پخلا کیږي.
د
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. د یو کلی زر غګونه د ډرامې 50مه برخه مو اوریده. له معمول سره سم نن هم د ډرامې د همدې برخې په اړه بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو په هیګي سبا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دویم پړاو تر سره کیږي. دا انتخابات د افغانستان لپاره څومره مهم دي، څنګه باید رای ورکړو، د خپل خوخي کاندید باید څنګه وپیژنو، د رایو په مرکزونو کې اسانتیاوي څومره برابرې شوي، نن پر همدې مسایلو خبرې کوو. میلمه دی را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس احمد الله ارچیوال. تاسو کولی شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 228 255 او 0800 993 2530. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. ارچیوال صاحب ستړی مشه، بخیر راغلی.
ډیره مننه شفق صاحب، تاسو اوریدونکو ته ستړی مشه ویو.
کور ودان. ارچیوال صاحب، سبا ته له خیره د جمهوریت ریاست انتخابات تر سره کیږي دویم پړاو. دا انتخابات کراتو است چې څومره مهم دي د افغانستان لپاره، چې خلک باید لکه معلومات پاره اسي.
اصلا خبره ده چې هر نظام بلابل سیاسي نظامونه وجود لري، که تاسو ګورئ مثلا شاهي نظام دی، ولسواک نظام دی او نور نظامونه دي. په هر نظام کې د مشروعیت لپاره جدا لاري دي. مثلا که شاهي نظام ته منګه وګورو، الته ولیعهد موجود دي چې پلار مرشي زوی راځي، که زوی نه لور راځي. که ولسواک نظام ته وګورو، ولسواک نظام کې وراثت مطرح نه دي. هر هغه سړی رئیس جمهور کیږي، واک ته رسیږي چاته چې ولس رایه ورکي. نو د نظام د مشروعیت لپاره انتخابات یوازنه لاره ده. اوسنی انتخابات د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دي، ځکه چې په د افغانستان په تاریخ کې د اول ځل لپاره واک د یو منتخب رئیس جمهور نه بل منتخب ولسمشر ته په سوله ییزه طریقه باندې انتقال پیدا کوي. د دې نه علاوه په اولنی راوند کې انتخابات بنتیجه و هیڅ یو کاندید ونه شو کولی چې 50% جمع یو رایه پوره کړي. نو د دې وجه نه ضرور ده د قانون مطابق چې انتخابات دویم راوند ته لاړ شي، او د قانون د حکم مطابق موږ سبا انتخاباتو ته ځو. زه فکر کوم چې دغه دویم راوند انتخابات د نظام مشروعیت پسې لا زیاتی.
ډیره مننه کور ودان. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون تدابیر د انتخاباتو ته څنګه دی او لامنیتي پلوه څومره راړی است؟
د انتخاباتو کمیسیون ټول مواد وارد مخه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه به ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه مرکزونه او محلون ته منتقل کړي دي. انتخاباتو کمیسیون بشپړه تیاری لري. امنیت یو ستونزه ده، خو زه فکر کوم انتخاباتو کمیسیون ته د امنیت درخه د امنیتي ارګانونو طرفه ډاډ ورکړي.
یعنی امنیتي تدابیر هم لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون خپل تدابیر نیولي له لوجستیکي او تخنیکي پلوه، امنیتي تدابیر هم ډیر ښه دي.
امنیتي تدابیر دای او ضرورت دی. خود انتخاباتو د کمیسیون کاردانه د امنیت تامین کی اورګانون امنیت تامینای انتخاباتو کمیسیون ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیت به تامین.
اوریدونکو لرو له پکتیا څخه لسم کنه ولسوالۍ څخه مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم
السلام. زموږ
په خبرو باندې سلام. او تاسو کیاست وروره؟ زه هیله
سربړی
کیم سمپورن سره نه. څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ په لاندو پختنه ودای چې کله چې انتخابات سره کېږي، آیا دا سحر نه څو بجو ته حاضر مازیګر اسو؟ ښه ښه. پختنه ټلیفون لکه چې قط څو پختنه دا و چې د انتخابات پر ورځ د مرکزونه به څو وخت پرانستل کېږي او تر مازیګر پورې به وي؟
و د سر و بجې مرکزونه پرانستل کېږي د مازیګر پورې به وي. کېدې شي کمیسیون د برکنن به سپیشاله وکړي، خو د اوس پر خبر هم داد
ان تر اوسه تیر ځلند غسی و سحر و بجې ان تر مخه پورې دوام وکړي 15 بجو پورې. ښه، ډیره مننه. سهولتونه او اسانتیاوي په انتخاباتي مرکزونه او سایټونو کې هغه شان چې لازم ده موجود به وي؟ ارشیوال صاحب،
بالکل. د انتخاباتو کمیسیون په وس کې چې څومره امکانات دي ټوله په کار اچولې دي. په هر مرکز کې او پر محل کې د غزه مطابق رای پانی موجود دي، نور اړین مواد موجود دي، د رای ورکولو پانی موجود دي. د دې نه علاوه رای چونکې سری ده، دغه لپاره جدا جدا محلونه جوړ شوي چې یو څوک رای ورکړي چې دا ونه کتل شي. او بل خبره ده چې په هر مرکز کې د خزو لپاره جدا محل ده، د سړو لپاره جدا محل ده. د خزو لپاره خزینه کارکونکي دي چې د سهولت برابر کړي چې رای ورکړي، او د سړو لپاره سړی دي چې هغه د عام خلکو سره کومک کوي چې هلته ورشي او رایه ورکړي.
ډېره مننه. له پکتیکا څخه محمد غوث را سره په ټلیفون دی. مهرباني وکړئ محمد غوث وروره.
السلام علیکم روجانا.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ د انتخاباتو په اړه؟ سبا ته له خیر سره د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات دي.
بس پوښتنه مو دا ده چې د تیر ځل پکتیکا کې ولسوالۍ کې مرکزونه ډېر کم و، البته په ټولو ولسوالۍ کې دوه مرکز و. پوښتنه مو دا ده چې لږ زیات شي او رش هم ورباندې ډېر زیات و.
ډېره مننه. کور ودان محمد غوث وروره. ارچوال صاحب، پوښتنه دا وه چې که مرکزونه زیات سي، ګمان کوم دا وری خو یو څه د درې زره په شاوخوا کې مرکزونه زیات سوي
او اگر چې دا د پالیسۍ سره تړلې موضوع ده، زه ډېر معلومات نه لرم دې باره کې، خو عمومي معلومات چې ماته دي هغه دا دي چې مرکزونه زیات شوي دي او په ټول افغانستان په هر ولایت کې دا اضافه شوي دي. نو د سند چې په یو ولایت کې اضافه شوي په بل کې نه دي اضافه شوي، زه فکر کوم چې په پکتیا کې هم باید دا زیات شوي، ځکه په هر ولایت کې دا زیات شوي
دي. د محمد غوث ورور د معلوماتو په خاطر، تیر ځل یعنی په لومړي دور انتخاباتو کې مونږ ټول 9200 سایټونه درلودل د انتخاباتي، خو دا ځل زه ګومان کوم 3500 په شاوخوا کې د سایټونه اضافه شوی دي، چې کېدای شي په پکتیکا کې هم په بیلابیلو سیمو کې پکې زیاتوالی راغلی. ډیر مننه کور ودان. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام سپتون کې ماشين شمیره ده 0289 01 15 01 15. تاسو کولای شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوي. د غراز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 933 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. ارچوال صاحب، تیر ځل یو څه مشکلاتو ته خلکو اشاره وکړله او انتقادونه هم پې د ځینو ارګانونو لخوا وسل. هغه دا چې په ځینو مرکزونو کې د رایو پاڼو د کمیدو موضوع وه. دا ځل دې موضوع ته څومره آمادګي نیول شوې چې دا ځل رایو پاڼې کمې نیسي او ځینې نورې وړې وړې تختې یا مشکلات په وډه ورسره و؟
د رایو پاڼو موضوع اصلا غلطه مناقص شوې ده. که سړی ته فکر وکړي، تیر ځل داسې مشکل نه و. دا چې انعکاس یې کړی دا بېله خبره ده. د یو محاسبې په اساس باندې تیر ظلم د یو محاسبه په اساس تیر ظلم ټولو مرکزونو محلون ته رای پاڼې منتقل شوې د غزید نفوس او د خلکو د تعداد مطابق، او دا ځل هم د تیر ظلم نه زده کړه شوې ده او د هر ځای او هر محل ته هر مرکز ته د اغزه د نفوس مطابق رای پاڼې منتقل شوې ده.
او د اوریدونکو د معلوماتو په خاطر، دا ځل یوازې مونږ د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان لرو. یعنی خلک چیزی سایټونو ته رایم زر ورکول کیږي، ځکه تیر ځل خو د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم ګڼګونه زیاته و. بیخي
بالکل یو خدا خبره ده چې تیر ځل مثلا مونږ د ولسمشری انتخابات هم لرل او ورسره د ریاست جمهوریت انتخابات لرل. ار سړی ته دوه رای پاڼې ورکول کیدلې او دا ځل بدر ریاست جمهوریت پر رای پاڼه کې مثلا مونږ نه کاندیدان لرل، دا ځل مونږ دوه کاندیدان لرو. نو د مخکینی په نسبت باندې دا ځل ټاکنې یو څه متفاوتې
او همدغه څه ده. ډېره مننه. له پکتیا څخه اورنګ صاحب دی، مهرباني وکړئ.
سلام جوړ شي. بیا هم د تاسو ته مبارکي ټول کاندیدانو ته وایم. سلام له دغه د اشرفانی امزه حکسونه د کابل شاوخوا تشکیل کیږي، دا ولي؟
دا خو ګمان کوم د اوس خو د انتخاباتي مبارزو دغه وخت هم پای ته ورسید. پرون ګمان کوم دا وخت پای ته ورسید، وړ مشپه 12 بجې. او ځینې دغه شکایتونه چې تاسو وایست په ځینو مواردو کې وو، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خو له ټولو خلکو غوښتي او د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له پلویانو څخه چې یو بل ته درناوی ولري او هغه له اصولو سره سم کمپاینونه پر مخ بوځي. ارشیوال صاحب، په لنډول که تاسو د ورور اورنګ صاحب یو پوښتنه وکړئ.
خو به دای چې کاندیدان او دغه پلویان مسلکی اخلاق او تن پامو کی هغه په نظر کې ونیسي او داس کارونه ونه کی چې هغه د اصول او د اخلاق خلاف وي.
ډیر مننه کور ودان.
محترم صاحب، وبخې یو بل خبره د ما ته سره ده. دا کاندیدان یو خو کامیاب شي بل ارالونه کیږي.
ورونه په د پښتنه باندې سم پوه نه سولو. ډېره مننه کورم ودان اورنګ صاحب. ان شاء الله دغسې موضوع بنی. نو اوس افغانستان ورځ په ورځ هغه سیاسي پوخوالي ته رسیږي، د ډیموکراسۍ په لور روان دی. خیر ارچوال صاحب، بلک معلومات درکړي. ارچوال صاحب، پوښتنه دا که یو دواړه کاندیدان دي، که یو کامیابیږي بل یعنی هدف یې داسې نتیجه به څنګه مني؟ نه به مني، مخالفت نه کوي.
د انتخاباتو د کمیسیون کار دا ده چې د انتخاباتو مدیریت وکړي په شفافه طریقه باندې او د قانون مطابق انتخابات ترسره کړي. دا د انتخاباتو د کمیسیون کار دی او په دې باره کې موږ هڅه کوو چې انتخابات د قانون او د اصول مطابق په شفافه طریقه سرته ورسې.
او پرون ځینې غونډې هم وې د ځینو مدني ټولنو لخوا، او حتی د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي یان کوبیش او دغه راز د اروپایي ټولنې د څارون کې پلاوی چې او یو غږ دا و په کاندانو باندې چې هغوی اصول مراعت کړي په انتخاباتو کې درغلیو نه ځان لرې وساتي، او هر کاندید چې د شفاف رایو پر اساس کامیابیږي بل باید ورته درناوی وکړي. مننه کور ودان. ارچوال صاحب، د انتخاباتو د شفافیت موضوع هم ډیره مهمه ده، د ته څومره تدابیر نیول شوی د څارونکو موضوع څنګه ده؟ څارونکي ګومان کوم دا زلا ډیر شوی دی په تیره د جمهوریت سره دوړو کاندیدانو
د نظارت د انتخاباتو د پروسې د شفافیت د تضمین لپاره یو ډیر مهم قدم دی. د انتخابات د انتخاباتو کمیسیون په خوا مهاڅه کړی د چې ټاکنې په شفاف ډول تر سره کړي. دا ظلم د انتخاباتو کمیسیون یو لړ اقدامات تر سره کړي تر څو شفاف انتخابات تر سره شي. د بلګې په ډول دا ځل هر یو کاندید ته 15,000 د ناظرینو کارډونه ورکړی شوی دي چې دوی کولی شي 15,000 ناظرین په افغانستان کې ولري. د دې نه علاوه نړیوال ناظرین هم شته، بین المللي ناظرین، د اروپایي ټولنې او نور هم راغلي په کابل کې دي. خو فکر کوم د انتخابات چې دي دا یو ډیره لویه پروسه ده. د دې د شفافیت لپاره باید د افغانستان ټول خلک او همدارنګه مدني ټولنه او ورسره میډیا رسنۍ په دې کې یو ستر رول ولوبوي. عام خلک کولی شي مثلا که یو ځکه تخطی وګوري د تیر ظلم دغه سی و د ظلم د سی و د کولی شي چرته کیمرا ولري.
یا عام خلک هم خپل خسارون کړي.
خسارون کړي عام ولس په خپل یو خسارون کړي. او د انتخاباتو په پروسه کې د هر افغان یو مسولیت دی چې د پروسه و څاري، او څومره چې په انتخاباتو باندې نظارت او د څار کچه لوړیږي په هغه اندازه باندې شفافیت زیاتی.
ښه، ډیره مننه. له پکتیا څخه بیا زلمی خان خاکیار صاحب دی. خاکیار صاحب، مهرباني وکړئ.
زلمی خاکیار ګرځې د پکتیا ولایت مرکز ګرځې څخه په تماس کې د ازادي رادیو کارکونکو ته او ګران ملمانو ته پر سلامونه وړاندې کوم. زه د ملمانو نه داغه سوال کوم چې بالکل په افغانستان کې انتخابات چکیږي بالکل په اسلام دخلو کې درغلی مثال نه کیږي، او ښه شفاف ښه صاف رای به خلک ورکوي. او دغه صندوقونه د انتخابات د هغه مرکزونو نه بیرته خپل کابل ته انتقالوي. آیا د ملمانونه مې دا سوال لاره کې کوم درغلی په موټرونو کې و به نه شي چې د صندوقونه یو تبدیل کې یا کېدی شي په لاره کې بل موټر ډک د صندوقونو نه دغه کوم موټرونه قطارونه چې کابل ته ځي په دغه کې ورسره ګډ کې، او دغه سوال به څنګه جواب ورکوي؟ نور وخت مننه سوم وسلام.
ډیره مننه خاکیار صاحب د پکتیا له مرکز ګردی څخه. ارچوال صاحب، اتمنه پوښتنه واخیسته.
اصلي خبره دا ده چې پروسه د سیده چې په هر مرکز کې رای شمارل کیږي. کله چې رای وشمارل شي هلته یو ریزلټ شیټ وتویل کیږي، هغه څلور کاپیانې لري. په دغه څلور کاپیانو کې
یعنی ابتدایي نتیجه چې هلته شمیرل
شوی، په دغه څلور کاپیانو کې هلته دغه څلور واړه کاپیانو کې د دې نتیجه لیکل کیږي چې کوم کاندید څومره رای اغیستلی ده. یو پاڼه دغه کابل ته را لیږل کیږي، یو هلته په صندوق کې ځای په ځای کیږي. دا دوه نورې پاڼې چې دي د نتیجې د کاپیانې چې دي دا د یو کاندید نظر ته ورکول کیږي او د بل کاندید نظر ته ورکول کیږي. رای پاڼې کابل ته نه منتقل کیږي بلکې دغه نتیجه منتقل کیږي. نو د دې معنی دا ده چې د درغلي هیڅ امکان نشته، چې چانس نشته چې څوک په بلاره کې درغلي وکړي، ځکه موږ څلور کاپیانې لرو د ریزلټ شیټ یا د نتیجې د پاڼې
چې
باید ټول یو شان وي، چې یو هلته ساتل کیږي، یو کابل ته رالیږل کیږي، یو یو کاندید نظر ته ورکول کیږي، بل بل کاندید ته نظر ته ورکول کیږي. او دغه د رای ریزلټ شیټ چې دی دا د دواړه کاندیدانو استازي یا ناظرین چې هلته موجود وي هغوی په امضا کوي، چې دوی په امضا ونه کړي نو هغه قابل قبول نه دي.
ډېره مننه کور ودان. د رای پاڼو په اړه کلک معلومات ورکړی ارشیوال صاحب، په څه ډول خلک څنګه خپل د خوښې کاندید وپیژني؟ د رای پاڼو کې چې عکسونه راغلي دواړو کاندیدانو، کلک معلومات ورکړي.
د رای پاڼو د داسې دوه کاندیدان منګلرو، د دواړو کاندیدانو خپل شمیرې دي. د یو کاندید د ډاکټر صاحب عبدالله نمره یو ده، او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نمره 15 ده. د دې عکسونه هلته موجود دي او خو واضح دي، خلک کولی شي ډېر په اسانۍ باندې کم کاندید چې خوښي هغه ته رای ورکړي.
د ښځو لپاره هرومرو د رای ورکولو بیل سایټونه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه شته دي، په دې اړه که هم یو څه معلومات ورکړي خلکو ته.
په هر مرکز کې موږ د محلونو لرو، په دغه محلونو معنی ده که یو محل د سړو لپاره یو محل د ښځو لپاره دی. نو دغلته د ښځو خزو دپاره جدا محلونه دي، جدا سانتیاوی موجوده دي، او د دې دپاره هلته خزینه کارکون کې موجوده دي چې دغه خزینه کارکون کې د خزو سره کومک کوي چې دو الترای
ورکی مشکل نشته.
مشکل نشته د پار مرکز کې خزینه کارکون کې موجوده دي، مامورین موجوده دي چې هغه د خزو دپاره د رای ورکولو پروسه کې مرسته کوي.
او کله چې یو کس د رای مرکز ته ځي یا سایت ته ځي چې باید رای ورکی، د رای کار له کومه پیلېږي، څنګه باید شروع کی؟
و نو کله چې دی رای ورکی، دی ورسی اوله کې هلته د دې خپل کارت وتخی، د انتخاباتو د کارت موجودیت ضرور دی. که چا سره د انتخاباتو کارت نه وي، هغه ته رای پاڼه نه ورکول کی. کله چې د خپل کارت هلته ورکی، د ده ګوته رنګ کیږي، ګوته چې رنګ شي، د ده د کارت نمره او نوم کارت نمره هلته لیکل کیږي. د هغې نه وروسته د ته رای پاڼه ورکول کیږي. د رای پاڼې نه وروسته په رای پاڼه ټاپه کیږي. د رای پاڼې نه وروسته دا ځي او هلته په مخصوص ځای کې چې د رای ورکولو صندوق موجود وي، په ډېر سري توګه چې هیڅوک په ده باندې نه خبرېږي، دا خپله د خوښې کاندید ته رای ورکوي. البته دا ضرور ده چې باید خلک په دې باندې پوه شي چې د رای ورکولو په وخت کې د هر یو کاندید مخې ته یو دغه یو خالي
ځای
خانه خالي چې هغه کې دی رای ورکوي، ټیک مارک کوي. دا ټیک مارک باید داسې وي چې د دغه خانه خالي نه بار ته ونه وځي. که چېرته بار ته وځي، رای مردودېږي.
ډېره مننه کور ودان. د نن ورځې د بحث